یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12:00 نن سه شنبه د تلیش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زمرا علي بشیر یم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرلو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له نوریاس نوري څخه د خبرونو تفصیل اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان، نوبهار او شاجوی ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې 20 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. علوی وایي د دې ترڅنګ د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال 1 وسلوال وژل شوی او 2 نور جوبل شوی دی. په عین حال کې د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر باریکزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي. باریکزی وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي.
د معروف ولسوالۍ په بسم الله شمزو او سالیاسون سیمو کې 10 ترارګر وژل شوي دي. د دې درڅنګ د ارغستان ولسوالۍ د لوړې په خوله کې د ترارګرو یو مرکز د حواله لارې وشتل شوی دی. 10 وسلوال وژل شوي.
په دغو ټولو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو زیانونو یادونه نه ده شوې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وغړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د تروریزم په وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار او بیلابیلو او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وغړي او یو وسلوال طالب ژوندي نیولې دي. د اعلامیې له مخې نیول شوو وسلوالو په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې. د امنی قومندانۍ د دغو وسلوالو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون په جلال آباد ښار کې په یوې چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته لوړ شو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اخلي اوري. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. پر دغو 28 ادارو تور دي چې ګواکې د چین په لویدیځه شینجان سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر په 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغې لیست کې شاملې شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې د ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، دغه راز فشارونو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جکپوری امریکایی چارواکی پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیری د سوریه له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدول شول. دې چارواکي له رسنیو سره په ویډیویي کانفرانس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلي ترامپ مخکې له دې ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که امریکایي سرتیری په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي زیانمن شي نو له لویو ستونزو سره به مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي سرتیرو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په 10 د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې خپله تنخوا په 3.4 چې په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه وه زیاته کړې او اوس یې تنخوا له څه باندې 1,000 ډالرو معادل روبل څخه څه کم 12,500 ډالرو معادل یعنې 1,440 روبلو ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدر اعظم دمیتر میدوبیدف، د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د مشر الکساندر بورتینیکوف او نورو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمیرنې په کار کې د پرمختګ په اړه نوې جزئیات خبرو. په کندهار کې چارواکو د پوهنې پر ریاست کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ.
زبر هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په روزګان ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې د ځوانانو بوختیا شایي له جګړو څخه د دوی پام واړوي.
کله چې اقتصاد پیاوړی سو جګړه خپله لمنځه ځي.
امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ازادي رادیو په د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرونو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان هم دا اوس په کمیسیون کې دی او راسره په مستقیمه لیکه په تماس کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو نور څه نوي معلومات لرئ.
منلی جان، تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. انم موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تللي وو. هلته له دغه کمیسیون د درونشاله رئیس سره موږ مذاکره وکړله. موږ مخکې تللي دي زیاتو محافظهفورمونه یا وراسې شوي هغه کان سوي دي او ډیټا سنټر ته داخله دو په حال کې دي. د ټول کیسه او فاده شپار زر محلونو رئیس داخله مرکز ته داخله سوي دي. ټول چې کارونو له پلان سره سم مخ روان دي او دا د ورکل چې له داخلي محلي سره سم یعنی لومړني فایل کې اعلان دي دین وړاندې به دوی خپل کارونه بشپړ کړي. دا کوم سن چارواکو اندښنه خوده لکه نظر نړیوال او کورنۍ ناظرین یعنی ملي او بینلمللي ناظرین ځینې وخت ناوخت راځي او ځینې وخت حتی نه راځي. چې دغه د دوی په کارونو کې لږ خنډ او ځانې رامنځته کړې ده. دوی وویل چې که چېرې ناظرین راشي د دوی کارونو به هم چټکوالی پیدا کړي، هم به د مشروعیت خواته یو پیاوړی اقدام واوسي. نن همدارنګه وویل چې د دوی هغه ارقام چې د ټلیفون یا د ایمیل له لارې له ولایتونو جمع شوي دي او شاوخوا 2,800,000 یاد شوي دي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې وې د ځینې ناظر بنسټو ټیمونو نه همدارنګه د نړیوالو ځینې په ځانګړې توګه د روسیې سفارت ایمیل ورکړی او هغه ارقام او ګډون چې کسانو ګډون کړی چې دوی په دې ارقامو د ښه ارقامو په راټولولو بوخت دي او په دې وروسته ډېر ژر به دغه ارقام چې څومره کسانو د ښه ګډون کړی ده خلکو سره شریکي.
ډېره مننه افغان صاحب. تاسو د رحمت الله افغان ژغ واورېد چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمیرنې په کار کې د یو شمیر پرمختګونو په اړه موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د دوی پر وړاندې ځینې محدودیتونه موجود دي چې په دې اړه اجمل تورمان موږ ته راپور چمتو کړی دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله، د افغانستان له انتخاباتو څخه یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې په برخه کې د دوی په وړاندې ډېری محدودیتونه لرې شوي، خو لا هم ځینې موارد شته چې کمیسیون باید ورته رسیدنه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د څار بنسټ رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د څانګو د مسؤلینو د مجلس له پرېکړو څخه چې منیجمنت میټینګ یا د مدیرانو مجلس یې بولي څارنه نشي کولی.
کله چې دغه مواد او توکي د خپل کېږي د طبیعت فورمې دي د فایلو او نور ځینې حساس مسایل دي چې هغه پروسس کېږي، نو په نهایت کې کوم هغه منیجمنت چې په هغه باره باندې تصمیم نیسي په هغه کې موږ ته د څار موقع نه درکړ شوی ده.
خغلی رشید وایي چې دوی کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړي او غوښتي چې دا محدودیت هم لري کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د څار بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده بیا بلې ستونزې ته اشاره کوي. وایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته له انتخاباتي چارو څخه د څارنې په هدف د کمیسیون لخوا د دوی د څارونکو شمیر ډېر راکم کړل شوی دی.
خوشبختانه
وزارت ګریون دی ویل نه کمرغه څارنه کیږي، خو د څارونکو شمیر یې موږ ته ډیر محدود کړی. د هر هر بنسټ لپاره د څارن لپاره د دوو څارونکو اجازه سهمیه ورکړي او زما پاند د کمیسیون له کار څخه د څارن لپاره دوه څارونکي کافي نه دي او نشي کېدای چې دقیق او بې پرې څارنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو مسایلو په اړه خپلې څرګندونې لري. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
ما جلسات رهبری خو نمیشه که در جلسات رهبری هم
دی وی موږ نشو کولای چې د خپل رهبری په جلسو کې هم دوی ته د ګډون اجازه ورکړو، خو له کاري پروسو څخه دوی څارنه کولای شي. مثلا د بایومټریک لارې سرور ته د موادو د انتقال له پروسې د غشان له عادي او ډیجیټلی ډیټا انټرنټ څخه، خو په ځینو غونډو کې آنز موږ کارکونکي ګډون نشي کولای. خغلی ابراهیمی په صحمه کې د څارونکو د شمیر د ستونزو په اړه وایي چې کمیسیون د طرز العمل د مخې چلند کړي، خو بیا هم کېدای شي د کمیسیون مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ دغو انتخاباتو نه د څارنې په هدف دوی ته له بېلابېلو نړیوالو او کورنیو څارونکو بنسټونو څخه تر 80 زیات څارونکي معرفي شوي وو. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوریدئ. ډیره مننه اجمل تورمان و چې تاسو ته د انتخاباتو د څار د بنسټونو د یو شمیر د هغو محدودیتونو په اړه راپور راکاوه چې دوی ورڅخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورځو په غزنی ولایت کې یو خبر اورو چې په دې ولایت کې 14 سوي د زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره په مستقیمه لیکه دی چې نور جزئیات په همدې را سره شریک کړي. تاثیر صاحب مهرباني وکړي.
ډیر مننه ګرانی همکاري. او زه که څنګه تاسو ول نن تر غرمه وخت کې د 3 بجې د غزنی په امتون د دریا ادبیاتو پانجی په درېم سیم کې یو 14 سوي دا په دغه 14 کې تر اوسه پورې د ملکي شپخانه رئیس ډاکټر بازمانه دیمت سره چې ما خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 15 محصلین ټپیان شوي دي چې په هغې کې 2 نارینه دي او 13 نورې ښځینه دي. خو کله چې ما د دغه پوهنتون له محصلینو سره خبرې وکړې دوی ویل چې په دغه 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي چې زیاتره برخه یې نجونې دي. د دې تر څنګ چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې له دولت کلیان سره محمد عارف بری سره، هغه بیا وویل چې په دغه چاودنه کښې هم 19 کسان به یادوي چې دغه ټپیان شوي دي او څوک پکښې وژل شوي نه دي. له ډاکټر سره چې ما خبرې وکړې، دوی وایي چې د دغه ټپیانو حالت ښه ده او د ډاډ وړ ده. دا په داسې چاودنه په داسې حال کښې کېږي چې تر دې یوه میاشت وروسته وړاندې هم د دغه پوهنتون د تحلیکي انسټیټیوټ په یو کاسټر موټر باندې چاودنه شوې وه. په هغه کښې مې یو کس وژل شوی و او هغه کښې اووه کسان نور ټپیان وو. د دغه محصلینو یا عیدي شاهدانو سره چې ما خبرې هلته پوهنتون کښې وکړې یا هم دلته په شپخانه کښې ورسره وکړې، دوی ویل چې په دغه کښې دغه چاودنه چې شوې ده، دغه انفجاري مواد یا چاودېدونکي توکي په دغه ځای کښې له وړاندې ځای پر ځای شوي وو تر چوکۍ لاندې.
ډېره زیاته مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت څخه یې د نن ورځې د چاودنې په اړه معلومات راکول. ده وویل چې په دغه چاودنه کې د چارواکو په وینا 19 کسان ټپیان شوي دي. تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزي څخه اورو.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي سږ کال به د مڼو په حاصلاتو کې 15% لوړوالی موجود وي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د شوې سروې له مخې شوی.
سږ کال مونږ یو احساس لرو چې په هغه ارقام سره ټوله شوې تقریبا مونږ لس تر 15% پورې زیاده ښکوالی چې هغه کېدی شي مقدار یې هم تر دغه 1.5 پورې ورسېږي.
ښاغلی تسل وایي تېر کال له ټول میدان وردګ ولایت نه 10,000 میټریک ټنه مڼې راټولې شوې وې. د نوموړي په خبره د میدان وردګو ولایت مڼې نړیوال شهرت او ښه بازار لري. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي انډونیزیا له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په خپل هیواد کې د افغان محصولاتو نندارتون پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه تېره ورځ په افغانستان کې د انډونیزیا سفیر ورسره کړې ده.
تجارانو ته دعوت ورکړل شو چې یو نمایشګاه کې انقریب په انډونیزیا کې اشتراک وکړي او بل نمایشګاه په کابل کې وروسته انډونیزیا جوړېږي چې په هغه کښې هم دوستانو اشتراک وکړي تر څو چې وکولی شي چې د انډونیزیا د ټولو فابریکو هغه شیان چې دوی تولیدوي وکتلوي ګوري او تجارتي راکړه ورته ډېرې دي.
ښاغلی حاجي اغا وایي 10 ورځې وروسته به په اندونیزیا کې د افغاني محصولاتو نندارتون او تر هغې یوه میاشت وروسته به په کابل کې د اندونیزیا د محصولاتو نندارتون پرانیستل شي. د کابل په جزا سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي: یو امریکایي ډالر 8.15 پوله، یو یورو 15.80 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 95.90 پوله، یو سعودي ریال 50.50 پوله، زر ایرانی تومان 4.80 پوله، زر هندی روپی 1,200 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو او ری. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی، له فریبا ظاهر څخه به یې واورو. فریبا ظاهر همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، مننه چې راغلی. پوښتنه مې دا ده چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی؟
مننه ستاسو څخه مرلۍ جنې. پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځ شینجین سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر پر 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شاملې شوي دي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو پر وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغورانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، مستبدانه نیولو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. په دغو ادارو کې 40 د چین له امنیتي سکتور او 8 نور یې د هایکویژن ویډیوي نظارت شرکت او دغه راز د څیرو د پیژندلو ټکنالوژي مشران دي.
فریبا جانې، د چین غبرګون څه دی و دغو اقداماتو ته؟
چین تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی، خو تمه ده چې دې اقدام ته به ځواب ووایي. پیکینګ تر دې وړاندې هم په دوامداره توګه په شینجین سیمه کې د مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د پالیسۍ له کبله د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د بشري حقونو ډلې وایي چې لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورې مسلمانې ډلې په دې لرې پرتې سیمه کې نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي. که څه هم پیکینګ ټینګار کوي چې دا توقيف ځایونه په حقیقت کې روزنیز مرکزونه دی او دوی هلته د مسلکي روزنې لپاره وړل کیږي. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان هم دروان کال په سر کې ویلي و چې چینایي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجن کې د مسلمانانو د ډلهیزې څارنې لپاره له یو پرمختللي سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ ویلي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کولو لپاره ګامونه اخلي. د دوی په خبره د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجن کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی یې په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم کړي. هیومن رایټس واچ دا هم ویلي چې د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. دغه ورځ تېره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په شینجن سیمه کې د چین ځپونکي کمپاینونه د تروریزم سره تړاو نه لري، بلکې د دې خبره دا د خپلو وګړو د ورکولو لپاره د چین یو هڅه ده. پومپیو د سپتمبر پر 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډو کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. دا هم باید وایم چې دا لمړی ځل نه دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پر چینایي کمپنیو سوداګریز بندیز لګوي. په تیر می میاشت کې هم د هواوی مخابراتي شرکت د بندیزونو په لست کې شامل شوی و.
ډیره مننه فریبا جانی. درنو اوریدونکو، تاسو له فریبا ظاهر څخه واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لست کې شامل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس هم د کرکټ لنډی څخه یو راپور لرو. د کرکټ د شپږیز لیگ پژم پړاو مراسم په رسمي توګه افتتاح شوی. د سپین غر پلانګان، کابل بازان، بند امیر شمران، امونه هنګان، مس اینه کتلان او بوست ساتونکي سشکال لوبیدونکو لوبډالې دي. د دې سیالي او تلولي 2018 کال کې بند امیر لوبډالې د راشد خان په لوبډل مشرۍ ګټلې و او سشکال ل خپل اتلولي دفاع کوي. زموږ همکار واصل وصال حملته د کرکټ له میدان له موږ سره پر لیکه دی. ویسال صاحب، مهرباني وکړي او اوریدونکو ته نوې جزئیات وړاندې کړئ.
ډېر مننه مراله جان، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه دلته کابل نړیوال لوبغالي کې مشر ته چې همدا شپه د بوست او د مساینک لوبغالي ترمنځ لوبه دوام لري او په زړه پورې شېبو ته لوبه داخله شوې ده. مساینک لوبډلې یو سل شپږ پنځوس ټارګټ ورکړی دی او د بوس لوبډله اوس مهال یو سل اته دېرش منډې لري او اووه لوبغاړي اوس شوي. نو تقریبا په دوه اورونو کې اوولس اتلسو منډو ته اړتیا ده. نبی ساحل ډېر ښه بالینګ کړی تر دې مهاله پورې. په ټوله کې د شپږیزې لیګ سږ کال که څه هم د پانګوالو لیوالتیا کمه وه، دغه لیګ سره دوه لوبډلې نه دي سپانسر شوي یا نه دي خرڅې شوي، سپینغر او کابل. او بیا هم دغه لیگ تر ډېره حده پورې د کرکټ بورډ مسؤلین هڅه کوي چې په ښه توګه ترسره کړي. تېره ورځ چې دغه لوبه پیل شوه، دغه سیالۍ پیل شوې، لومړۍ لوبه کې یو څه د مینهوالو کموالی و. دغه دوه ورځې دوی ټکټونه فری کړي دي، یعنی ټکټ نه اخلي دوی له چا نه. نو نن یو څه د مینهوالو دوه لیدل کېږي په ګراوند کې. شاوخوا 4-5 زره مینهوال دلته راغلي، ځکه 8 زره کسان په دغه ګراوند کې ځای دی شي. نو یو څه مسه بنچونه او چوکۍ ډکې دي او سمه ده چې مازدیګر چې کومه لوبه ده له دې وروسته هلته لا ډېر زیات مینهوال راشي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو له واصل وصال څخه د کرکټ د شپږیزه لیګ شپږم پړاو مراسمو په اړه واوریدل چې نن یې دوهمه لوبه روانه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي راډیو اوري اوس هم ورځو د کندهار پر لور چې هلته یو راپور لرو. د کندهار چارواکو پروند دی ولایت ته پوهنې پر ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین لدند لري کړل او د پوهنې د کیفیت تلوړولو ترڅنګ تر اتلونکو څلور میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غونډو په تالار کې چارواکي شوونکي او یو شمېر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړو سو دغه مراسمو کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقي وروسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمېر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوي دوې کمیټې هم اعلان سوې چې یوه به تدریسي او بله به مالي چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل سي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په اروزګان ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. ځوانان ډیری نالوستې دي او په ترینکوټ ښار کې په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې په کار بوخت دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
اروزګان ولایت یو د هیواد د لهغه وروسته پاتې او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر ځوانان یې نالوستې دي. د هیواد په نورو ولایتونو کې ځوانان په دې لټه کې دي چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي، او دوی هغه وخت خوشحالي کله چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي وي، ځکه دوی زده کړې کړي وي. خو په اروزګان ولایت کې بیا دا څه بل ډول دي. په دغه ولایت کې بیا ځوانان هغه وخت خوشحاله کېږي چې دوی ته د دست او یا هم د لاس کار پیدا سي، لکه د کولنګ او بیلچې ده. دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ترینکوټ هوایي ډګر دی چې ترمینل ورته جوړیږي. د دغه ترمینل پروژه تقریبا اته میاشتې کېږي چې شروع سوې ده، او شاوخوا 300 ځوانان پکښې کې په کار بوخت دي. دغه ځوانان چې درویشت کلن او یا هم اتلس کلن دي، ټول سار تر ماښامه پورې بیلچه چلوي او یا هم لاسي ګاډۍ چلوي او دلته د سمیټو کاروبار کوي. دوی وایي چې زده کړې نه دي کړي او له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې دلته د کار زمینه ورته برابره کړې ده، ځکه د دوی په خبره چې هر ورځ 2500 افغانۍ ورته ورکوي.
ستونزې ډېرې دي، پرون بیا سره بل ورځ د سرخیر نه سرای راخیستل کړی و، بیا ته تش دی مرزي مشکلات ډېر دي. بس یوازې یوازې دا کار کوم، مخکې خوشحاله یم دولت کار راتل زه یوازې د همدا کور چلاو کولی شم. کوچنیان شنور دي ولا کوم دي، هغه په دولسم کې دي، دولسمه پارې هغه سوی دي کندهار دغه تاجر واخت دی کندهار پوهنتون کې وو. د ستونزې د لاسه ده سات کم ول بس بار را وګرځاو سات کم بار تاجل ور واخ هیڅ ستړیا ده بس خپل.
یوازې دا د ترینکوټ هوایي ډګر نه دی چې دلته شاوخوا 300 کسان پکښې کې په کار بوخت دي. دا بیا د ترینکوټ ښار په یو بل څنډه کې د وچو میوو یو سرای دی چې تازه جوړیږي. په دغه سرای کې هم لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. دوی هم له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې د کار زمینه ورته برابره کړې ده، خو غوښتنه کوي چې باید تر دې نور هم د دې په ډول نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي په یو هیواد کې د جګړې ګراب هغه وخت زیاتیږي او په نشي توکو د روږدي کسانو ده کله چې ځوانان بیکاره وي او کار او کسب نه وي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسیز مر جغل ازادی رادیو اوری په افغانستان کې 12:30 بجې سوی. اوس هم وخت را رسیدلې چې لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
د غزنی په پوهنتون کې نن په یوې